द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا جی ودا ز مجاهد جواد يم لمړی پاموخړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ده د 11 سپتمبر 2000 لمړی کال د پیخنه نن شل کال پوره شول په دې پیخه کې تقریبا 3000 کسان وژل شوی وو او دا د نړۍ د اوسنی تاریخ تر ټولو خونړی د ترهګری پیخه بلل شوې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر سولې ایز لارینونو باندې له تشدد ډک بندیز غندلی او د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف د افغانستان په پنشیر ولایت کې د پاکستان لخوا طالبانو سره د مرستې او د غلطه د ډرون کارولو تورونه رد کړی دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د 11 سپتمبر 2000 لومړی کال د پیښې نن شل کال پوره شول. په دې پیښه کې تقریبا 3000 کسان وژل شوی وو او دا د نړۍ د اوسنی تاریخ تر ټولو خونړی د ترهګری پیښه بلل شوې ده. امریکا د دې پیښې ذمہواره القاعده ډله ګڼلې وه او د دې ډلې د ځپلو لپاره یې خپل پوځونه افغانستان ته لیږلي وو چې تر شل کلنې جګړې وروسته یې 13 میاشت بیرته په مکمله توګه راوبستل. د امریکا د دفاع وزارت د شمیر لمخې امریکا په افغانستان کې 19 کاله 10 میاشتې 3 اونۍ او 2 ورځې په جګړه کې پاتې شو چې وایي په دې مهال یې لږ تر لږه 2325 پوځیان په جګړه کې ووژل شول او بې شمېره عام افغانان پکې له منځه ولاړل. تاکل شوی چې ولسمشر جو بایدن با نن د سپتمبر د 11 د غبرګو پیښو په اړه ولسته وینا وکړي او د دغو پیښو د قربانیانو په دریو ځایونو کې به هغوی ته درناوی وړاندې کوي او دا هغه پیښې وي چې امریکایي د تاریخ په تر ټولو اوږده جګړه کې ښکېله کړه. د 11 سپتمبر د پیښې په تړاو د القاعده ډلې او طالبانو د ځپلو لپاره جګړه پیل شوه چې د ترهګرۍ ضد جګړې نوم ورکړل شو او دا جګړه افغانستان، عراق او د نړۍ نورو برخو ته تر افریقی پورې هم وغځېده. په عراق کې د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال 4500 امریکایي پوځیان او په لکونو عام وګړي وبشل شول. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام اساقزي د نړیوالي ورورولۍ نه غوښتنه کړې چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او نور بندیزونه پرې ولګوي. نوموړي د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا آنلاین غونډې ته په وینا کې ویلي د طالبانو په لنډمهاله کابینه کې شاملو کسانو باندې د بهرنیو هیوادونو سفري بندیزونه ولګول شي او لګیدلي بندیزونه دي پرې نور هم سخت کړی شي. اساقزی چې د اشرفانی د حکومت برخه وو او هغه اوس هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اساسي توپ کوي. نوموړي له دې وړاندې هم د طالبانو په اعلان شوې کابینه نیوکې کړې وي چې په 3 کسیزه کابینه کې 19 کسان د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي چې پکې یې وزیر اعظم، دوه مرستیالان، د دفاع او بهرنیو چارو وزیر هم شامل دي. هغه زیاته کړه افغان ولس احتجاجونه کړي کوم چې طالبانو ته پیغام ورکوي چې د هغه لخوا جوړ نظام یو افغان وګړي ته هم د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر سولې ایز لارینونو باندې د تشدد ډکه بندیز غندلی. په دغه لارینونو کې په ځانګړې توګه خزو په ټولنه کې د طالبانو لخوا د هغوی د بندیز لګولو پر ضد خپل غږ پورته کاوه. له ټولو ګواښونو سره سره افغان مېرمنې او سړي د خپلو بشري حقوقو څخه د دفاع لپاره سړکونو ته سر راووتل. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي مېرمنو د کار کولو په ګرځېدو باندې د ازادۍ، تعلیم او عامه چارو کې د خپل ګډون پارناری وهله. خود ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ویاندې روینا سمدسانی وویل لارینونه د نړیوالو حقوقو لاندې خوندي وي خود طالبانو لخوا لسخت غبرګون سره مخ شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جبرا لاینس د زیارت یا پنځم بي پورز د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې لنډی څخه وغوښتل چې یو موټی شي او د افغانستان د اقتصادي رکود او غونډي هیوادونو تر طالبانو د اسلامي دولت د احتمالي تهدید د خبرېدو مخه ونیسي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. جبرا لاینس خبرداري ورکړ چې طالبانو په ښکاره ډول د القاعده غړو ته خراغلاس ویلی او پناه ورکړې ده. د اسلامي دولت اسلام پالي فعال پاتې دي او کېدای شي پیاوړي شي. مېرمن لاینس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل دا شورا باید د طالبانو د کابینې د لومړي وزیر او د هغه د دوه مرستیالانو او د بهرنی چارو د وزیر په ګډون د هغوی د حکومت د درید شغړو پاړه چې ډیری د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي پریکړه وکړي او روښانه کړي چې څه ډول اقدامات کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مسؤلیت څرګند کړه، بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی او د مرسته کوونکو لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنیو د کنګل کېدو له امله کړکیچ د رامنځته کېدو په حال کې دی. او چین له افغانستان سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې اعلان کړي چې دا وقته د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان سره لومړنۍ بهرنۍ مرستې بلل کیږي. په دغو مرستو کې به خواړه، ژمني کالي او د کورونا واکسینونه شامل وي. د چین د خبری رسنیو لخوا دغه خبر په هغه ورځ خپور شو چې چین وویل دوی غواړي د طالبانو سره خبرې اترې وساتي. د چین د بهرنۍ چارو وزیر وانګ یی وویل دغه مرستې به له دغه جګړې ځپلې هیواد له ته جوړې تو سره مرسته وکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردن کو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیو دا اوسم د مهمو راپورونو پر لور. د 11 سپتمبر 2000 لومړی کال د پیخې نن شل کاله پوره شول. په دې پیخه کې تقریبا 3000 کسان وژل شوی وو او دا د نړۍ د اوسنی تاریخ تر ټولو خونړی د ترهګری پیخه بلل شوی وو. امریکا د دې پیخې پړه القاعده ډلې باندې چولې وو او د دې ډلې د ځپلو لپاره یې خپل پوځونه افغانستان ته لیږلي وو چې تر شل کلنې جګړې وروسته یې 13 میاشت بیرته په مکمله توګه راوبستل. په دې اړه نور حال زموږ همکار نوشیروان قلندر درکوي.
د امریکا د دفاع وزارت د شمیرو لمخې امریکا په افغانستان کې نور لسکاله لس میاشتې درې اونۍ او دوه ورځې په جګړه کې پاتې شوه چې وایي په کې لږ تر لږه 2325 امریکایي پوځیان او بې شمېره عام افغانان وژل شول. ټاکل شوی چې ولسمشر جو بایډن به نن د ستمبر په 11مه د شلمې کلیزې په موقع ولستا وینا وکړي او د دغه پیښو د قربانیانو په دریو ځایونو کې به هغوی ته درناوی وړاندې کړي. دا هغه پیښې وي چې امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه کې ښکېله کړه. د 11 سپتمبر د پیښې سمدستي وروسته د القاعدې ډلې او طالبانو د ځپلو لپاره په افغانستان کې جګړه پیل شوه چې د ترهګرې ضد جګړې نوم ورکړل شو. دا جګړه افغانستان، عراق او د نړۍ نورو برخو ته تر افریقا پورې هم وغځېده. په عراق کې د ترهګرۍ ضد جګړې په مهال 3000 امریکایي پوځیان او په لکونو عام خلک وژل شول. د امریکا مشن سرته رسیدلی او ټول امریکایي پوځیان د 13 میاشتې اګست تر پایه له افغانستانه راوستل شول. د ولسمشر بایډن ادارې ځینې داسې اسناد ښکاره کړي چې کېدای شي د 11 سپتمبر په پیښه رڼا واچوي او د طالبانو له سخت دریځه حکومت فاصله وساتي. نن د خالی په ورځ باندې ولسمشر جو بایډن لومړی نیویارک ښار ته زی چرته چې د ستمبر په 11 سهار په پوکم 9 بجې یو امریکایي الوتکه د دې ښار د نړیوال تجارتي مرکز غبرګو ودانو یا ټوین ټاور سره وجنګول شو او تر هغه لس منټه وروسته یو بل امریکایي الوتکه هم د دې ودانې له جنوبي اړخ سره وجنګول شو. په دې پیښه کې د تجارتي مرکز په مکمل توګه تباه شو. ولسمشر جو بایډن به واشنگتن ته نږدې د امریکې دفاع وزارت ودانې پینټاګان ته هم ورځي چیرته چې د نیویارک له پیښې 3:30 وروسته یو بل امریکایي الوتکه له دې مرکز سره وجنګول شوه. ولسمشر بایډن او د مرستیاله کاملا هیرس به بیا د امریکې په پنسلوینیا ایالت کې هم د 11 سپتمبر د وروستۍ الوتکې د پیښې قربانیانو ته درناوی وړاندې کولو لپاره دغه سیمې ته ورځي. په 3 تختول شوو الوتکو کې یو په پنسلوینیا کې غورځول شوی و چې پکې تر 3 پورې د جاز عمله او مسافر ناست وو. د امریکې د ملي امنیت مرستیاله الیزابت شیرود رنډال وای د 11 سپتمبر د پیښې لسیزې تیرې شوې دي، خو وای څه چې ارزښت لري هغه دا دی چې بل د ترهګرې داسې غټه پیښه په نړۍ کې ونه شوه. میرمن الیزابت په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل په نامه د نړیوالو څیړنو په مرکز کې روان اونۍ د خبرو په مهال وویل اوس د ترهګرۍ خطر بدل شوی دی. هغه وای د 11 سپتمبر له پیښې مداز دکړل چې د امریکا خلک څنګه له ترهګرۍ وژغورل شي. په کور دننه او بهر له یو لړ ګامونو وروسته امریکا د دې وړتیا لري چې د یو لسم ستمبر غونډې د یو بل برید مخه ونیسي. امریکا په داسې وخت کې د یو لسم ستمبر د پیښې شل کلن یاد لمانځي چې په افغانستان کې د تاریخ اوږدې جګړې مشن اله لس ورځې مخکې پای ته ورسېد او په جګړه کې ښکېل پوځیان یې کورونو ته راستانه شوي دي. خو یو خواته د امریکې تر وتلو وروسته په افغانستان یو ځل بیا طالبان واکمن شوي دي او بل لور ته ملګرو ملتونو بیا ویلي چې القاعده ډله لا هم په دې هیواد کې موجود ده او طالبان ورته ځای ورکړی دی او دا هغه ډله ده چې امریکا ورپسې د وهلو لپاره افغانستان ته ورغلې وه او دې ډلې ته د پناه ورکولو په تور یې له طالبانو حکومت نسکور کړی و. شپږویشت ورځې وړاندې طالبانو د سرخار کابل تر څنګ نږدې په ټول افغانستان قبضه کړی او د حکومت لپاره درې دېرش کسیزه کابینه هم اعلان کړي. خو امریکا او غربي نړۍ افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. صدر جو بایډن ویلي د طالبانو حکومت په رسمیت د پیژندلو خبره لا ډېره لرې ده.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې لنن څخه شل کاله وړاندې په همدې ورځ په امریکا کې د سپتمبر د یولسمې برید ترسره شوی، په کوم کې چې تقریبا 3000 کسان وژل شوي وو. په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز یا ورلد ټریډ سنټر په اسمان څکالو ودانیو باندې په دوو مسافروړونکو الوتکو باندې برید وشو. په نیویارک کې د همدې ورځې په یاد څه ډول پروګرامونه نیول شوي او له دې ورځې هلته څه ډول یادونه کیږي، دا به تاسو له نیویارک څخه د ډیوی د خبریال فضل الله په راپور کې واورئ.
په نیویارک کې د 9/11 د پیښې شل کاله پوره شو. په دې لړ کې به یو خصوصي غونډه کیږي چې په کې به امریکایي صدر، مهم چارواکي او د وجل شو کسانو خپل خپلوان ګډون کوي. دغلته د یادګار اړخ ته تلونکې ټولې لارې تلل شوې دي. د غونډې پیل به د امریکا د کامې ترانې نه کیږي، یو وروستو به د دوو پیښو یا دوه الوتکو د ودانو سره د لګیدو په یاد کې به دوه وارې خاموشي وي. د دې ترڅنګ په دې پیښه کې د وجل شو کسانو خپل خپلوان به هم خپل تاثرات وړاندې کوي. د وجل شو کسانو په یاد کې جوړ یادګار کې هغه ټول نمونه کشید شوي دي او د دوی خپل خپلوان به په دغه ځای کې ګلونه هم دي. دې غونډې ته به د امریکا صدر جو بایډن هم خپل وینا کوي. د دې پیښې شل کاله په داسې حال کې پوره شو چې امریکایي صدر د اګست په 1 نیټه د دې پیښې وروسته شروع شوی جنگ ته په افغانستان کې د پای ټکی کېښودی او خپل پوځونه د افغانستان په مکمل توګه بیرته رابللی دي. د 9/11 په یاد کې جوړ یادګار او میوزیم ته نه یوازې په 1 سپتمبر بلکې په نور ورځو هم عام ولس، ځایي او بهر ملکي وګړي په ګڼ شمېر کې راځي. د وژل شوو کسانو په یادګار ګلونه ږدي او هغوی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي. د امریکې صدر جو بایډن د دې پیښې په شل کاله پوره کېدو په ټولنیزو رسنیو بیان جاری کړی او ویلی دی چې نن موږ هغه 2900 خلک یادو چې په دې پیښه کې وژل شوي وو. نوموړي ویلي په دې پیښه کې د هغه نږدې ملګری ډیوس هم وژل شوی وو چې دوی یو ځای رالوی شوي وو. امریکایي صدر په دې پیښه کې وژل شوو امدادي کارکوونکو، پولیس افسرانو، ډاکټرانو، نرسانو او نور ګڼ شمېر خلکو ته هم د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي دي چې په دې پیښه یا له دې وروسته بیا ودانۍ کې خپل کردار ادا کړی دی. نوموړي په خپل بیان کې ویلي چې شل کال وروسته هم دغه درد موجود دی، ځکه چې ډېر خلک بې له مور پلاره یا بې له بچو ژوند کوي. خو د امریکا د پیاوړتیا لپاره اتحاد زموږ طاقت دی. نوموړي په ټولو زور ورکړی چې باید هر تن بل ته احترام ولري، ځکه چې امریکا یوازینی قوم دی چې په یو فکر اډانه لري. دا فکر د مساواتو دی چې ټول یو شان دي او باید ورسره یو شان سلوک وشي. نوموړي زیاته کړه چې شل کاله پس هم باید موږ د یو ښکار نشو. د شلمې کلیزې په موقع په نیویارک ښار کې کلک امنیتي ګامونه هم پورته شوي دي او په زرګونو سرتیري د نیویارک ښار په بیلابیلو لارو کې ځای په ځای کړی شوي دي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف د افغانستان په پنشیر ولایت کې د پاکستان لخوا طالبانو سره د مرستې او دغه تل د ډرون کارولو تورونه رد کړي او دای د هند لخوا جوړ کړي جالی نتورک او د پخوانی افغان حکومت سره تړلې ګڼلې. بل پلو د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي چې جنگ ځپلی افغانستان کې د تلپاتې امن او استحکام ترلاسه کولو لپاره د نړیوالې ورورولۍ لخوا تعمیري رابطې او بشري مرستې ډېری اړینې دي. په دې اړه بشپړ حال د الیاس خان په راپور کې اوري.
د پاکستان د قومي سلامتي مشير مويد يوسف پنشير کې د پاکستان لخوا طالبانو ته مرستي ورکول او دغه تل ډرون کارولو تورونه رد کړي او دای د هند لخوا جوړ کړی شوی جیلي نیوز نت ورک او د پخواني افغان حکومت تور سره تړلې دي. د سي ان ان سره یو مرکه کې مويد يوسف په هندي ميډيا پنشير کې د پاکستان اف 14 جنگي الوتکې عکسونه خبرولو په جواب کې وویل
Indian media showing a picture of a American jet flying over Wales in the UK and presenting it as Pakistan doing something in Panjshir.
دا هغه امریکایي جنگي الوتکه دا کوم چې د برتانی ویل سیمه کې راغورځېدلې و دا رقم تورونه ټوکی وګرځولې. امریکا د افغانستان تیر حکومت او ځنې نړیوال هیوادونه په پاکستان تورونه لګوي چې د طالبانو سہولتکاری کوي، خو پاکستان اکثر لا دا تورونه رد کړي او وایي چې یو پرمن او مستحکم افغانستان د پاکستان په ګټو کې دی. د طالبانو نوی حکومت کې د پاکستان لاس او د استخباراتي ادارې مشر د افغانستان سفر پاړه د سوال په جواب کې مویدو یوسف وایي پاکستان په افغانستان کې صرف امن او استحکام غواړي. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او دغلته چې څه شوي دي د پاکستان نه دي کړي، خو اوس به مونږ ټولو ته دغلته درست اقدامات کول وي او دا چې پاکستان ته د خپل قومي امنیت او دفاع کولو پوره حق دی او دې لړکی مونږ افغانستان سره په تماس کې یو. بل پلو ته د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي چې جنگ ځپلي افغانستان کې د تل پاتې امن او استحکام ترلاسه کولو لپاره د نړیوالې ورورولۍ لخوا تعمیري رابطې او بشري مرستې ډېرې ضروري دي. د جمعې په ورځ د کور کمانډرانو غونډې ته په خپل وینا کې نوموړي وویل چې د خوشحاله او پرمن سیمې لپاره ټولو سیمه ییز هیوادونو ترمنځ نږدې تعاون ضروري دی. په دې موقعه جنرل باجوا پوز ته د هر رقم ګواښونو په وړاندې د چمتو اوسېدو غږ وکړو. په دې رستو کې د افغانستان وضعیت په اړه د نړۍ اعلی چارواکي پاکستان سره په تماس کې دي او د قطر خارجه وزیر د پاکستان د سفر نه رستو د پاکستان په سفر راغلي د سپین خارجه وزیر هوزه مانوئل البارس د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي
the same thing stability for afghanistan peace for afghanistan
چې هیواد به د پاکستان سره د افغانستان امن او د سیمې د مستقبل پاړه نږدې کار کوي. نوموړي وویل مونږ غواړو چې بشري مرستې د افغانستان خلکو ته بغیر د شرط نه ورسي. که څه هم یو هیواد لا تر دې د ماده طالبانو نوې حکومت پر رسمیت سره نه دی منلې، امریکا دریز لري چې طالبانو کومې ژمنې کړې دي چې ټول شموله حکومت په جوړوي د زنانو او بشري حقوقو خیال بساتي او خپل خاور باد تراګری د پاره د بل هیواد پر ضد نه کاروي. نو کچره طالبانو په خپل دیش من اودريږي نو بیا دوی سره لین دین جوړې دي شي. بلخوا روس ویلي چې هیواد به د طالبانو حکومت د پرانست دستوره کې ګډون نه کوي. د دین وړاندې 13 نه دروست ایواني بالا سپیکر ویلي چې د طالبانو حکومت پرانست دستوره کې نمائندګي به په کابل کې دروست سفیر کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
طالبانو په کابل او ځینو نور ولایتونو کې د خزو تر احتجاجونو وروسته یو شمیر خبريالان د افغانستان پایتخت کابل او نور ولسوالیو کې نیولي، ټکولي او غوښونه ورته کړي. همدارنګه خبری سرچینو ته ویل شوی چې د ویډیو جوړولو لپاره به طالبانو اجازه اخلي. په دې اړه بشپړ حال له اشفاق مومن څخه به راپورټ کوي.
د افغانستان د صحافیانو یو سازمان افغان خپلواک صحافیانو تنظیم ویلی دی چې د پاکستان پر ضد کابل کې د خزو د حقونو لپاره احتجاج کولو په وخت د 14 زیات صحافیان او وکاسي کوونکي په تیرو دوه ورځو کې نیول شوي دي. د ټلو ټي وی ویډیو جوړونکو خبريال وحید احمدی په ګډون ځنې د نهې په ورځ نیول شوي او د بی بی سي خبري څانګې خبريال د ویډیو جوړولو څخه منکړی شوی دی. د ټلو خبري اداره په ټویټر ویلی دی چې وحید احمدی تر دریو ساعتو پورې گرفتار کړی شوی وو. د دغه یو ورځ وروسته په کابل کې د ښځو د حقونو لپاره احتجاج کولو په وخت یو ځایي خبر پاڼې اطلاعات روز دوه خبريالان ونیول شول. د یادې ورځپاڼې مدیر زکی دریابي په ټولنیزو رسنیو د خپل نیول شوو دوه خبريالانو عکسونه خپاره کړي دي چې پکې د هغوی په وجود د تشدد سره نخې په پخو او مخونو جوړې شوی. مدیر د خپل ویډیو جوړونکو خبريال نعمت الله نقدي خبرو ته په اشاره باندې ویلي دي چې وایي څرنګه طالبانو دوی وخلی، وایي چې په دوی کې د یو مخ یې په ځمکه پورې د خپلې خپغې سره راخ او بیا یې په لغته واخه. د دغه صحافي له خولې وایي ګومان یې کاوه چې ګنې هغوی به یې مړ کړي. دریابی وایي چې په څلور ساعتو کې یې طالبانو 15 د عملی غړي نیولي او پکې یې دوه باندې تشدد کړی دی. بل صحافي تقی دریابی وایي چې د ګنش مرکسانو وخل ټکولې دي. رائټرز خبری ادارې ته د ویل دي چې په ډنډو د زړه لخلاص او حل شوه او کله چې با بیهوش شو نو بیا به یې په واړه کوټه کې د نورو کسانو سره بند ک. د بلخ ولایت په پایتخت مزار شریف کې په ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب وسلوالو د خلکو یوې ډلې مخه نیولې کوم چې ګمان کېږي صحافیان دي او د ښځو د حقونو لپاره د مظاهرې لپاره کیمرې وړي. په ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې یو وسلوال د یو تن چې کیمره لري کاغذونه یې ګوري او بل وسلوال د ډلې مخه نیولې دیکه ورکوي او ورته وایي ځا. یو بل وسلوال خپل ټوپک ته کارتوس خېجي او ډلې ته دړکې ورکوي. وایس اف امریکا په آزاد توګه دغه ویډیوګانو پخلې نه دی کړې. په خپل اولنی خبری کانفرنس کې طالبانو ویلي وو چې میډیا به آزاد وي چې د اسلامي شریعت د اصولو سره سم به طرف او د قومي ګټو لپاره کار کوي. د رویټرز خبری اداره د طالبانو یو وزیر چې نوم یې نه دی معلوم لخلي ویلي د تازه راپور شوو پیښو به پلټنې کوي. د افغانستان خپلواکه صحافیانو تنظیم په ګډون د صحافیانو نړیوال تنظیمونو د بشري حقونو ډلو د خبری ادارو کارکوونکو سره دغه رویه باندې نیوکې کړې دي. د صحافیانو نړیوال تنظیم آی ایف جی په جاری شوي بیانیه کې ویلي د صحافیانو نیول او ورباندې تشدد د طالبانو د خپلواکه آزاد او شخصي میډیا سره تازه وادو سره سمې نه دي. په نیویارک کې اساس لرونکي ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس هم د سوال صحافیانو په کابل کې نیولو باندې ویلي صحافیان وهل ټکول شوي او ورته دړکې ورکړی شوي او اوزار ترې اخیستی شوي دي. په جاری شوي بیانیه کې دوی وایي چې طالبانو په سمدستي توګه کومه وعده چې د آزادې میډیا او په محفوظه توګه د کار کولو کړې وه هغه بې ځایه ده. د ستمبر په لومړۍ نیټه افغانستان لړخ ته نږدې 12 صحافیان د پاکستان پولې ته څېلمه نیولې شوي وو او یوه شپه په تېرېدو یې بیرته خوشې کړي وو. دغه کې 15 صحافیان د پېښور، کراچۍ او درې د جرمني هم وو چې جلال آباد ښار ته وړل شوي وو. د وایس اف امریکا اردو څانګې ته ځینې صحافیانو لخوا ویل شوي وو چې بغیر د اجازې ویډیو جوړولو او عکسونو په اخستو نیول شوي وو. پاکستانی صحافیان چې کله جلال آباد کې خپل هوټل ته بوتلی شول نو هلته هغوی بیا په کابل کې د خپل پاکستانی سفارتخانې سره رابطه وکړه. په افغانستان کې
د افغان حکومت لخوا د تورخم لیارې پاکستان ته د ډبرو، د سکرو او د شوکانی وستل درول شوی دی او اوس به دا په نورو لارو پاکستان ته ډول کیږي. سوداګر وایي لکه نه چې د طالبانو حکومت پاکستان ته د شوکانی صادرات بند کړي نو له هغې ورځې په تورخم پوله باندې ډیر کاروباریان بیروزګاره شوي دي. خو بلخوا دوی هیله لري چې دغه بندیز به لږ وخت لپاره لګول شوی وي او بیرته به په تورخم دروازه د دغو ډبرو لیګل آزاد شي. نور تفصیل د فرید شنواری په ریپورټ کې.
د افغانستان حکومت لخوا په تورخم پوله باندې د کویلي یا سکرو او د شوکاري اکسپورت یا صادرات پاکستان ته د لږې مودې دپاره بند کړل شوي. خو دغه صادرات به د خرلاچي، غلام خان او انګور اډې د لارې دوام لري. د افغانستان د مالیاتي وزارت لخوا د دسمبر په 10 نیټه په رسمي توګه د پاکستان د کسټم محکمې چارواکو ته ویل شوی په تورخم پوله باندې زید نشټوالي او د زیاتو گاډو تګ راتګ د لاسه باندې د صادرات لږ وخت د پاره بندوي. خود خیبر چیمبر او کامرس مشر جابر خان شینواری وی ویډي وته ویل افغانستان حکومت سره وړاندې نه په کویلي او شوکاړي باندې خبره روانه و او په دې اړه مو ورسره څو وارې ناست هم کړی و.
او رش ډیر ده په تورخم باندې نو موږ به دا څه وکړو چې دا کویلا او سوفسټون دا باندې هغه ته واړو. خرلاچي او غلام خان او دا بند نه دي، دا به هلته واړو. چې کله تاسو دا ټرمینل او دا هر څه جوړ شو که نه، او مطلب ډبل روډ جوړ شو، تاسو دې ته جوړ شو، دا موږ هر څه کلي راوړو. اوس موږ فروټ سیزن دی، ټول فروټ او هغه رامنې خرابېږي دا سبزي. نو موږ خدای چې نور سره منله که نه، خو بیا خو ډېر زور ولګاوه. خو پاکستان حکومت هم دا خوښه وه چې موږ باندې تورخم باندې دا پرېشر له کم شي که نه.
تجاران وایي د تورخم پوله باندې د افغانستان نه د کویلي یا سکرو او شوکاري امپورټ کولو باندې بندیز لګول شوی، خو دغه شیان د غلام خان، خرلاچي او انګور اړې د لارې راوړل کېدای شي. دوی وایي دغه ګام د افغانستان حکومت لخوا په داسې وخت کې واخیستلی شو کله نه چې په زرګونو شمېر کې په تورخم کې افغانستان غاړې ته د فروټو او سبزی ډک ګاډي ولاړ دي او لا هم نه دي کلیر شوي. د افغانستان نه د کویلي امپورټ کوونکی یو تجار جمشید خان وی ویډی وتوای کلن چې د کویلې راتل افغانستان نه بند شوی نو هغه ورځ نه د روزګار سره تړلی ډیر خلک بی روزګاره شوی دی.
مخکې چې کله د کویلې براتله په تورخم باندې ورځ بسلونه یو نیم سو پورې گاڑی په تور روزانه په بنیاد باندې راتله همدارنګ به شوکانې هم سلونه اوچت اوچت سل یو نیم سو گاڑی به روزانه راتله او کوم کوله چې کنه دا د بقایا درې بارډر ته شپ شوې ده چې پاغه کې خرلچا هو بارډر هم دی په غلام خان بارډر هم دی او سره انګور اډم ده درې بارډر چې کنه په دې باندې د کویلې کار اوسم روان دی او شوکانی چې کنه هغه اوس اډر کې ویسته.
جمشید خان وایي افغانستان حکومت غواړي چې د فروټو او سبزی په راتلو کې د تورخم په پوله مشکل نه وي نو ځکه یې لږ وخت دپاره په دې بندیز لګولی دی.
دا مخکیم تقریبا چې دا کله نه چې طالبان حکومت راغله دینه مخکیم چې دا کنه دا کویله چې وکنه دا اسکار درته ورته وای دا بارډر باندې وا په تورخم باندې تقریبا دا پنځه شپږ میاشتې نه بند ده او په دې وجه باندې ډیر زیات ایجنټان چې کم از کم یو نیم سو دوه سوه کسان دي سره بیروزګاره شوي دي. دې سره چې کوم مزدورانو جرواله هغه هم بیروزګاره شوي دي ورسره وټلو واله هم متاثره شوي دي او مونږ تقریبا د شپږو میاشتو نه چې دی کنه ډنډې پټان او لږه مونږ ورته لاچی بارډر یو او دی ورته ډنډې پټان بارډر یې کنه پاغه باندې کار کړو.
د تورخم د کسٹم محکمې چارواکو سره مو د خبرو کولو هڅه وکړې خو بریالي نشو. اقتصادي چارو پوهان او تجاران وایي کلنه چې طالبانو افغانستان په خپل ولکه کې اخشتای نو تر هغه ورځې نه افغانستان ته اکسپورت یا صادرات هم رقم شوې دي. فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
دا وایس اف امریکا دی ودا په کوټه کې د بيدرکه کسانو کورنیو دی ولاریون پترڅ کې د خپل کورنیو د بيدرکه کسانو د منډلو او خوشی کېدو غوښتنه کړي. بل پلو د اسلام آباد ری خپلواکي ادارې په یو خبره کړي راپور کې ویلي چې تیر میاشت د ترهګری پر ضد عملیاتو کې 28 کسان وژل شوی چې 14 کسانو په جنګلو نه ده شوی. په اړه بشپړ راپور له حمید سمسور ناوړی.
دغه احتجاجي لاریون د کوټي د بيدرکسو خلګو لکیم څخه پیل شو. کارجن مظاهر چانو په لاسو کې د خپلوانو عکسونه راخستي وو. د دوی د راخوش کې دوه غشتنه کوله. دوی د کوټي پر جنا سړک کنداري بازار او پر نور لارو باندې لاریون هم وکړي. په احتجاج کې ګڼ شمیر شجی او ماشومان هم ګډون درلودي. صدا ډول شعارونه ورکول. احتجاجی غونډې ته د وینا پر مهال باندې سایمه بلوچ وویل چې د دې د اکا زوی بې درکه دی او وی ویل چې کونټر ټریزم والا رال اتز د کوونکي چې کوی پیماو دوی له ځانه سره یوړل او ویل چې موږ له دوی څخه پلټنې کوو لکن دوی تانې ته نه دی وړي بل ځای ته وړي دي.
اگر یہ ظلم یوں ہی بڑھتا گیا ہم یوں ہی سراپا احتجاج رہیں گے. ریاست مدینہ کے دعوے داروں میں تم سے پوچھتی ہوں یہ ہے ریاست مدینہ.
د بيدرکسو خلګو د سازمان مشر ماما قدیر بلوچ ویل چې کونټر ټیرریزم د تراګری د مخنیوي اداره خلق په عملیاتو کې وړي بیا ووجنی او وی چې دا په مقابله کې ووجل سو.
بنځه تاریخ ستمبر ده کلی کمبرانی سه یو شپې رالی اته کسان یو ځای دوی پورته کړي سی ٹی ڈی والا مختلف ادارو والا راغلی وو شپې یو واده وو واده کې دوی رالی هلته دا اته کسان پورته کړي سی ٹی ڈی په لاس کې ورکوي اور هغوی پورته کوي او بیا وزنی.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو دغه تور رد کړی چې کونټر ټریزم د تراګری د مخنیوي اداره خلق په عملیاتو کې وړي او بیا په مقابله کې وژني. د ویل کڅوک په دې باباندې تشویش لري هغه د عدالت تولاړ شي. د کورونو چارو وزارت وی په بلوچستان کې امنیتي وضع خراب ده. حمله دا کبل دلته دوی دوران ترانو په ضد باندې عملیات کوي. د اسلام آباد یو خپلواکي اداره سکیورټي اند کمپلیکټ په خپل خوراسوي رپورت کې وی چې تیر میاس په اگست کې په بلوچستان کې کونټر ټریریزم شپږ عملیات کړي دي. په دو عملیاتو کې 28 کسان وژل شوي دي. په دوی کې د دیارلس پیژندګلوي نه ده سوې. حکومت دا ویلي دي چې دا د بیلې سره اړه لري. دغه خپلواک اداروي چې تیره میاشت په بلوچستان کې پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې څوارلس بریدونه شوي دي. سیکورټي اینډ کمپلیکټ د راپور له مخه چې تیره میاشت په پاکستان کې 45 بریدونه ترسره شوي دي. د دوی په خبره چې د زیاتره پیښو مسؤلیت بلوڅ وسلوالې ډلې او تحریک طالبان په سر اخلي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.